السلام علیکم خوږو اوریدونکو، ستړي مشي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. دا مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاه تاسو قربا يم. په خبرونه کې به واورئ چې د اقلیتي چارو د مرکزی وزیر شهباز بټي د وجنې خلاف د هیواد په لویو خارونو کې مظاهره شوې. امریکا د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې او په لیبیا کې نه آرامي لا هم دوام لري، خو کرنل قذافي وای په هیواد کې یې هیڅ لوی مظاهره نه دي شوې. خو د هر څه وړاندې د دې ساعت تازه خبرونه چې زموږ همکار فرخنده وزیر یې وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت وای د اقلیتی چارو د مرکزی وزیر شهباز بټي د وجنې پلټنې پیل کړې. بلخوا امریکا او ملګرو ملتونو د شهباز بټي وجنه په سخت ټکو کې غندلې ده. د لیبیا ولسمشر معمر قذافي ویلي واک به نه پرېږدي او په هیواد کې هیڅ لوی مظاهرې نه دي شوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي دوی د طالبانو سره د جوړجاړي عمل جاري ساتلې. امریکا او ناتو په افغانستان کې په یو هوایي برید کې د ماشومانو پر وجنه بخنه غوښتې او نن بعد د لنکا په کولمبو کې د پاکستان او کینیډا ترمنځ د کرکټ لوبه کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وای د اقلیتی چارو مرکزی وزیر شهباز بټي د وجنې پلټنې پیل کړې دي او په دې لړ کې د یو ملزم خاکا هم جوړ کړی دی. شهباز بټي پرون په اسلام آباد کې د نامعلومه وسوالو لخوا په ډزو وجلې شو. د هغه د وجنې خلاف د پاکستان په لویو ښارونو اسلام آباد، کراچۍ او لاهور کې مظاهره شوې دي. دا په دغه هیواد کې دویم داسې حکومتي کس و چې په دې وروستو کې د ناموس رسالت د قانون د غلط استعمال او په دې کې د بدلون پر خبرو وجلې شو. شهباز بټي د وجنې په ځای کې داسې پاڼې هم ملاو شوې دي چې پکې تحریک طالبان پنجاب د دغې پیښې پړه پر غاړه اخیستې او ویلي دي دی د ناموس رسالت په قانون کې د بدلون په خبرو وجلې دي. د نو وړاندې د جنوري په میاشت کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل سرکاري محافظ لخوا پر ډزو وجلې شو. د نړۍ یو شمېر هیوادونو د پاکستان په حکومت کې د یوازینی اقلیتي مرکزی وزیر شهباز بټي وجنه په سخت ټکو کې غندلې ده. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د ملګرو ملتونو د شهباز بټي پر وجنه سخت خفګان ښکاره کړی او د پاکستان په حکومت یې زور راوړی د ناموس رسالت په قانون د خپل پالیسي واضح کړي. د قبایلی سیمې خیبر د پېښور سره نږدې په کارخانو مارکیټ کې د نیټو ځواکونو لپاره د تیلو او سامانونو وړلو یو ګاډي کې بمی چاودنه شوې چې یو شمېر ګاډو او دوکانونو ته یې نقصان رسولې. د مشال ریډیو خبریال وایي په پېښه کې کوم ځاني زیان نه دی رامخته شوی. د لیبیا د ولسمشر معمر قذافي ځواکونو د دغه هیواد په مشرقي ښار بریجا کې د مظاهره کوونکو خلاف عملیات پیل کړي چې دا شان دغه ښار د حکومت مخالفه خلکو د ولکې نه خلاص کړي. دا لومړی ځل دی د قذافي ځواکونه دغه ښار ته ورغلي چې د تیرو دوه اونو راهیسې د مظاهره چانو په کنټرول کې دي. رپورټونه وایي په دغه نښتو کې د قذافي د مخالفه ډلو لس کسان وژل شوي او اتلس نور ژوبل دي. البریجا د تیلو د پیداوار د لیبیا دویم لوی ښار دی. بلخوا امریکای خپل جنگی بیړۍ لیبیا ته د هغې وروستو نورې هم نږدې کړي. کله چې قذافي دا وویل دی به تر اخره پورې جنګیږي او واک به نه پرېږدي. دی وایي
العالم يتكلم ويقول مظاهرات سلميه
نړۍ د زرګونو د هاغه مظاهره چانو په اړه خبري کوي کوم چې په پر امن مظاهرو کې وژل شو. دلته یو مظاهره هم نه ده شوی. دلته نړیوال میډیا او سفارتکار ژوند کوي. په بنغازی، البیدا او یا درنا کې مظاهره نه دي شوی. دوی هیڅ مظاهره نه دي کړی.
قذافي دا خبرې د لیبیا په سرکاري ټلویزیون د پردې شاته خلکو ته وکړې او په القاعده یې تور ولګو د ده په هیواد کې اړې ګړې او بدامنی پیدا کول غواړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په لندن کې ویلي افغان حکومت او د دوی ملګري غربي هیوادونه په دې هڅو کې بوخت دي چې د طالبانو سره د جوړجاړي خبرې په وړاندې بوزي چې دا شان د افغان جنگ ته د پای ټکی کېږدي. ښاغلي کرزي دا خبرې د برطانی خبري ادارې چینل 4 سره په یو مرکه کې کړي. ښاغلي کرزي په خپلو خبرو کې دا هم وویل د امریکې او برطانی حکومتونه هم د طالبانو سره د روغې خبرې پیل کړي، خو ضروري نه ده دوی د هغه ډلو سره خبرې کوي د کوم سره چې دوی د روغې عمل پیل کړی دی. په افغانستان کې امریکایي او نیټو ځواکونو په یو هوایي برید کې د ماشومانو پر وژنه بخښنه غوښتلې ده. دغه پیښه چې د کونړ ولایت په درای پیچ ولسوالۍ کې مخې ته راغلې او پکې 9 ماشومان ووژل شول. د امریکایي ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پټریاس وایي دوی د کونړ په پیښه سخت خفه دي او د افغان حکومت ولس او په پیښه کې د وژل شوو ماشومانو د کورنونو نه بخښنه غواړي او زیاتوي دوی به دا خبره یقیني کوي چې داسې پیښې په راروان وخت کې مخې ته رانشي. د چهارشنبه په ورځ د پیښې په ځای کې یو شمېر خلکو د افغان حکومت او د امریکایي پوځونو خلاف مظاهرې وکړې او دغه پیښه یې په سختو ټکو کې وغندله. او وروسته خبر ده چې نن به د نړیوال کرکټ کپ په ترڅ کې د هند په موهالی ښار کې د هالند او جنوبی افریقې او په کولمبو کې د پاکستان او کینیډا ترمنځ د کرکټ لوبې کیږي. په دغه لوبو کې جنوبی افریقا او پاکستان په خپل مخالف ټیمونو تکړه معلومیږي. خبرونه ختم شول.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو خبرونه د فرخند وزیر نو اوریدل. په دې غړې کې متاسف لپاره دا ریپورتونه شامل کړي دي. د اقلیتي چارو د مرکزی وزیر شهباز بټي د وچنې خلاف د هیواد په لویو خارونو کې مظاهره شوې. د اقلیتونو یو مشر وایي
اگر اقلیت یہ ووٹ نہ دیتی تو پاکستان وجود میں نہ آتا.
کلگا کئی اخپل رائے کارول نوا نو پاکستان با جوڑ شوے اہم نوے اوز دے ملک مونگ سرکو منا کر دی دی چنی دی شوے.
امریکا، برتانیا او د نړۍ یو شمیر مذهبي او سیاسي مشرانو د شهباز بټي د وجنې غندنه کړې. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن وایي
I think this was an attack not only on one man.
زما په فکر دا یوازې په یو سړی حمله کول نه، بلکې دا د برداشت او د خلکو د عقیدو د احترام په هغه قدرونو یو وارو چې دغه هیواد بنسټی خودونکی محمد علی جنای پرچار کړی دی.
په ډیر اسماعیل خان کې د بارانونو له امله د یو کور د غورځېدو په ترڅ کې درې ماشومان مړه شوي. یو ځای تن مشال ریډیو ته ویل او د ملګری ملتونو ریپورت وای پاکستان په وسلو د تعلیم نه اوه چنده زیاته خرچه کوي. دا او نور ریپورتونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو په پښتو ژبه هر ورځ د پیښور په وخت سهار 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې اوریدل شي. او اوس راځو د خبرونه اولنی ریپورت ته. حکومت ویلي د اقلیتي چارو د مرکزی وزیر شهباز بټي د وجنې په لړ کې پلټنې پیل کړې. د داخله چارو وزیر رحمان ملک وای په دې پیخه کې ککل کسان تبا سخت سزا ورکول کیږي. په دې اړه یو شی بوړاندې د مشال ریډیو خبریال اسلام آباد نه لمزیب خان مونږ سره داسې حال شریک کړ.
جی بالکل، تیر روز تصدی کی تصویر د شهباز بټی د وجنی رستو بیا اراج کلا پرون راول شه پاس پتال تر اول شو بیا داغی رستو پر سیکندر اسلام آباد بل اسپیټال اگې ته ویل شو بیا تر اگې پوسټ مارټم شو او د پوسټ مارټم رستو ایکس رے هم داغی وشو او بیا اسمو موجود داغی نه پاس سیکندر بیا اغا چې کوم مرده خانه ده رقم زغې ته وړل شو څه چې کوم داغ خپل خپلوان دي داغو د درخواست مصاحبه شي چې دوی بازي رشتہ دار په هر منصور کې دي اغا راځي نو په دغه سرخانه کې دا به دور پوری پور فروتي او دا درخواست کړو په پنس دغه سرخانه کې اغا بیا کی خو له شو دې سره سره بل هغه یو کمیټي جوړ شو وا د ډی آی جی کوم اسلام آباد د هغه په مشرۍ کې او ویش دې پرټن دی وشي او هغه سره سره پولیسو د یو خاکه هم جوړ کړی ځاله څلور ملزمانو په هغه کې د یو ملزم خاصه جوړ شو او په نور ما یو څاری کې چې سره خاکه جوړ شي خو له اوسه پورې د یو کس حتمی خاکه جوړ شو چې د هغه کټ چې کوم دی هغه ونه چې کوم دی هغه تقریبا شپږ فوټه پورې خوځل کیږي او د هغه داسې دندوی غونټي غنم رنگ غونټي د هغه رنگ خوځل کیږي. کوشش کوي چراکم گاڑے مہران لگاڑے چراکم نیلا رقم طرح پر آگلے ہو جی کوشش کی پرنڈے کی بازی نہیں پلٹنی ہوں جو خواہ رکڑی کم ڈریور چیزے گلشیر هغه نوی چې کوم دی هغه نوم ته پوښتنه کوي او رحمان ملک هم ویلي چې رضاخ ګلشه چې کوم دی ته پوښتنه موږ ډېر مهم ګڼو او دغه ځکه هغه موجود هغه را کسان کتلی
حکومت د دې پیښې په اړه څه وایي هغه اوس دا وخت څه دریز لري موجوده وخت کې
یي بالکل مناسب بیګا نا وخت چې کوم دی د داخله چارو چې کوم وزیر دی رحمان ملک هغه د شهباز بټ ډیکور ته تللی او الته مطبوعاتي ادارو سره خبرې کړې وي او الته هغه دا وویل چې زموږ تر زیاته زر تر کوم هغه د کومېټې چې کوم وخت ما ذکر وکړو هغه هم ویل چې موږ دا کمیټې جوړ کړل دا هغه دا وویل چې موږ زر تر زر په دې اړه باندې چې کوم ځوان دي چې کوم کسان دي کوشش کوو چې هغه راټینګ کړو هغه سره سره د وزیر اعظم ګیلانی او زرداری طرف هم بیګاله څه خبرې راغلي دي هغه هم پر رحمان ملک هم زور راوړل او ویل دي چې په دې اړه باندې څومره زر کېږي شي نو موږ د دې مزبانونو شته
دا او د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال لمزیب خان چې د شهباز بټي د پیښې د پلټنو په اړه یې د اسلام آباد نه تازه حال راکو او هم په دغه موضوع کې ورزو کراچۍ ته کراچۍ کې د انساني حقوقو تنظیمونو د مذهبي اقلیتونو یا لږه کوي غړو مشرانو او د مدني ټولنو ګڼ شمېر کسانو تیر ماښام د پریس کلب مخې ته مظاهره کړې او د وفاقي وزیر شهباز بټي وجنه یې په سخت ټکو کې غندلې په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی دغه مظاهرو ته ورغلې او په دې ریپورت کې یې حال راکوي
مظاهرینو په ملک کې د مذهبي انتها پسندۍ په ضد ناری وهلې او په اسلام آباد کې د وجل شوي مرکزی وزیر شهباز بټي قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کوله مظاهره کوونکو په لاسونو کې بینرونه نیولي وو چې پرې لیکل شوي وو چې اسلام د امن دین دی د قتل نه د مذهبي لګکیو سره دی امتیازي سلوک بند کړی شي او د سلمان تاثیر او شهباز بټي قاتلان دی په دار راوځړول شي مظاهره کې شریک د انساني حقوقو د کمیشن سند څنګه مشر غازی صلاح الدین مشال رډیو ته وویل چې په ملک کې د انتها پسند عناصرو زور دومره زیات شوی دی چې پر رڼا ورځ او په اسانه د گورنر او مرکزی وزیر په څیر خلک وجلی شي
شهباز بٹی کے قتل کو کنڈیم نہ کرنا غیر انسانی فیل ہوگا
دے وای د شهباز بٹی د قتل غندنه نه کول غیر انسانی کار دے دی وسڑی په دی وجہ وجل چې د هغه د خیالات سره څوک موافق نه دی یا په دی وجہ چې هغه د بل مذهب سره دی دا قسم جرمونه کول نه د حکومت په قانونونو کې شته او نه په هیڅ یو مذهب کې ځای لري د انساني حقوقو کمیشن نه یوازې د شهباز بٹی د وجن غندنه کوي بلکې په دی د افسوس کوسی او تشویش سرګندونه هم کوي د مسیحي ورور ولې پاکستان کریسچن لیگ مشر جمال راجپوت وویل چې د مذهبي لګکیو د پاکستان په جوړېدو کې لوی ونډه لرلې ده او اوس هغه ته د همدې خبرې سزا ورکول کیږي
اگر اقلیت یې ووټ نه دیتی تو پاکستان وجود میں نه آتا
کله لګکیو خپل رائے کارول نه و نو پاکستان به جوړ شوی هم نه و اوس د ملک کې مونږ سره کوم نه کړ دی دي چې نه دی شوی زمونږ چرچونه سوزول کیږي زمونږ کلی غرغره کیږي زمونږ خلک وجل کیږي او دا ځکه چې مونږ د هغې سوچ په ضد خبره کوو کم سوچ چې سلمان تاثیر او وجلو کم سوچ چې بینظیر بټو او اوس شهباز بټي له ژونده محروم کړو مظاهره کې مشهور کالم لیکونکی او دانشور توصیف احمد خان هم شریک وو د مظاهره په اړه نوموړی مشال رډیو ته داسې ویل
جو بربریت ہوئی ہے اسلام آباد میں جس میں ایک
اسلام آباد کی جو کم ظلم شوی دے او د هغې په ترڅ کې د مذهبي لګکۍ او مشر او وفاقي وزیر پرنا ورځ وجل شوی دے مونږ د هغې غندنه کوو د ملکی انتها پسندی تر دې حد زیاته شوی دا چې پرون په مردان کې د جنکو په یو کالج ذکر ډزې وکړې شوې چې هلته یو دستور و او ورپسې په بل ورځ اسلام آباد غوندې ښار کې په یو وفاقي وزیر ډزې وشوې مطلب دا چې کلی او ښارونه د ورپکو په ولقه کې دي او چې کله هم هغې غواړي سړی وجلې شي مظاهرینو وینا وه چې پاکستان کې مذهبي انتها پسندی تر دې حد رسیدلې ده چې اوس د ملک په پلازمینه اسلام آباد کې هم څوک خوندي نه دی پاتې ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
قدر منوریدون کو پرون نامعلوم وسلوالو د پاکستان د اخلیتی چارو مرکزی وزیر شهباز بټي هغه مهال په ډزو اوجلو کله چې د کابینې په غونډه کې ګډون لپاره روانو د نوموړي په وجنه اخلیتی ډلو او د مدني ټولنو غړو سخت خپګان ښکار کړی دی او دینی عالمان او سکالران وای په پاکستان کې په ټولنه کې زغم او برداشت ختم شوی دی نور تفصیل د فرخنده وزیر په ریپورت کې اورو
د پاکستان د اقلیتی چارو د مرکزی وزیر شهباز بټی پرونی وجنه په هغه لوړپړو حکومتي چارواکو د برید داسې دویمه پیښه ده چې د پاکستان د ناموس رسالت قانون د بدلولو په حق کې وو. د نوړاندې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل سرکاري محافظ لخوا پر ډزو وجړی شو او دغه دواړو د پاکستان د حکمران پیپلز ګوند سره تړاو لرلو. د شهباز بټی پر وجنه دا خبره هم ډیره مهمه ده. په پاکستان کې اقلیتي ډلو ته څومره حفاظت حاصل دی او د دوی حقوق لکه د اظهار او د تګ راتګ ازادیانې په دغه هیواد کې څومره خوندي دي. د خیبر پښتونخوا د اقلیتي ډلو د صوبایي اسمبلۍ یو غړی پرنس جاوید د مشال خبریال غلام غوسته وایي دوی د همیش نه دا کوشش کړی د خپلو مسلمانانو وروڼو سره په ګډه واوسیږي او د ملک د قانون احترام وکړي او زیاتوي باید د شهباز بټی په وژنه کې د دوی سره انصاف وشي.
انسان قتل دے دا ټول انسانیت دے جی بیا غواړو چې دا احساس پکار دے چې کوم دکنا دا د اوچت ثانیه شوې دے پورا وطن چې کوم دګه غم ټول غم کې ډوب دي کنه جی یو خو انسان دے کنه پرمن انسان دے هغه چې هغه سره دا څه وشي دا خبرانه نه دي کنه.
د شهباز بټی پر وجنا د نړۍ د یو شمیر هیوادونو مشرانو او د بشري حقوقو د خوندي ساتلو ادارو سخت خپګان ښکاره کړي او د پاکستان په حکومت یې دا زور راوړی باید دوی د اقلیتي ډلو حقوق ته محفوظ ساتلو لپاره کار وکړي. مذهبي سکالر جاوید احمد غام دیوای د پاکستان په ټولنه کې برداشت او زغم ختم شوی دی. دیوای
زمون په سیمو کې چې کوم لیونتوب شروع شوی دی هغه دې ته نه ګوري چې څه حق دی او څه باطل. دوی گنی چې کسوک دی سره ډیر لږ اختلاف هم لري نو باید عبرتناک سزا ورکړي چې څوک بیا په پاکستان کې په داسې څه مسله خبرې ونه کړي. دا رویه اوس له بده مرغه زمونږ په ټولنه کې پیدا شوی او د دې رویې نه مونږ ته پته شته او نه زمونږ حکمرانانو ته چې څه نتیجه به راوځي. او چې کوم خلک هم په دې کام کې څه پوهه او شعور لري نو بل لار نشته بېل دې چې دا وطن پرېږدي.
دین اوران دی د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل محافظ لخوا وجلې شو او شهباز بټی داسې دویم حکومتي کس وو چې په دغه هیواد کې د ناموس رسالت په قانون کې د کوم قسم بدلون راوستلو پر خبرو وجلې شو. د پاکستان مذهبي ګوندونه دا دریز لري باید د ناموس رسالت په قانون کې هیڅ بدلون راوونه شي او د دغه دواړو حکومتي مشرانو وجنه په داسې حال کې مخې ته راغله چې په پاکستان کې مذهبي سخت دریزه ګوندونه په دغه خبره ټینګ ولاړ دي چې د ناموس رسالت په قانون کې به هیڅ قسم بدلون ونه مني.
قدر من اوریدونکو په پاکستان کې د اقلیتونو د مرکزی چارو وزیر شهباز بټی نامعلومه وسلوالو وجلې دی. په دغه اړه باندې د هیواد سیاسي او مذهبي مشرانو او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو مشرانو غندنه کړې ده او خفګان څرګندونه کړې ده. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته د وینا پر مهال د شهباز بټی د وجنې غندنه وکړه. نوموړي په عراق او مصر کې په اقلیتونو د بریدونو په اړه هم اندېښنې څرګندې کړې. نور تفصیل لپاره د واشنگټن نه د مشال ریډیو خبریال هارون باچا دا ریپورت راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې پر وړاندې د خپلو سرګندونو پر مهال د پاکستان د اقلیتي چارو د وفاقي وزیر شهباز بټی وجنا په سخته وغندله او د غل کورنۍ او خواخوږو سره د همدردۍ اظهار
وکړل.
زما په فکر دا یوازې په یو سړي حمله کول نه بلکې دا د برداشت او د خلکو د عقیدو د احترام په هغو قدرونو یو وارو چې د دغه هیواد بنسټ ایښودونکي محمد علی جناح پرچار کړی دی.
چمپینډ بای محمد علی جناح دی فاوندر اف پاکستان.
میرمن کلینټن شهباز بټی سره د کړي خپلې ورستای لیدنې د ذکر کولو پر مهال د نوموړي د جرأت او مړانې ستاینه وکړه او هغه د یو وطن پاله په لقب یاد کړ.
When I spoke with him he was well aware of the drumbeat of threats against him.
کله چې ما هغه سره خبرې وکړې نو معلومه شو چې هغه خپل ژوند ته د پیښو خطرو څخه خبرو ولې لدغه خطرو پرته په تیر ورځو کې چې کله د پاکستان په حکومتی کابینه کې بدلون راوړل شو او کابینه وړوکې شوه، هغه بیا هم د اقلیتی چارو د وزیر په توګه د خپلې دندې په دوام رضامندګي ښکاره
کړه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یې زیاته کړه چې د هغې حکومت نه یوازې په پاکستان کې بلکې په وروستیو کې په عراق او مصر کې هم د مذهبي اقلیتونو پر ضد ترسره شویو د تشدد پیښو سخت اندېښمن کړی دی. بلبل او بیا ملګرو ملتونو هم د یوې خبر پاڼې په خبرولو د پاکستان د اقلیتی چارو د وزیر د وژنې لغندنې سربیره له حکومت غوښتي چې د ناموس رسالت قانون په اړه د خپل دریس په واضحه توګه مخې ته راوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان مشرې میرمن نوی پله د 13 ورځې د واقعې تر څنګ سمود وړاندې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر وژنې ته په اشاره وویل چې دا رقم پیښې نه یوازې د پاکستان دولت بلکې هغه څوک هم چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د حفاظت او ود لپاره کار کوي له تراجیدای سره مخ کوي. نوموړی په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د زور زیاتی په پیښو د هغوی د عبادت ځایونو په ناخوندیتوب اندېښنه ښکاره کړه او د پاکستان په حکومت یې زور راوړو چې د ناموس رسالت قانون عملي کول دی تر هغه وخته وځنډوي تر څو د خپلواکه او بې طرفه کارپوهانو د یو کمیشن له لارې د دغه قانون له نوي سره هر اړخیزه جاج واغستل شي. میرمن پله ویره څرګنده کړه چې که داسې نه وه نو په پاکستان کې به موږ د تشدد د دغه رنګ نورو بدو پیښو شاهدان واوسو چې په ترڅ کې به حکومت ونشي کولی د ولس د بشری حقوقو د حفاظت په لړ کې اړوند اصلاحات رامنځته کړي. نوموړی هم دغه راز پاکستانی ولستا د دغه وروستیو پیښو په کلکه د غندلو د اپیل کولو تر څنګ په هغو راپورونو د خواشینۍ اظهار وکړ چې ښایي د پاکستان یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو، وکیلانو او د میډیا مبصرانو د 13 جنوري په میاشت کې د پنجاب د گورنر قاتل ته شاباسي ورکول. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریڈیو وار. قدر من اوریدونکو، د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې راغلی پاکستان کې یو بل کس هم د انسانانو جوړ شوی قانون باندې د ټاکنو له امله وجل شو او د دې تن بلګونه داوا چې د بدل مذهب سره یې تعلق و. د دې مقاله نوټ کې د ګلیاس ناورو
د پاکستان ډان ورځپاڼې کې لیکوال ندیم پراچا یو مقاله د اقلیتو وفاقي وزیر شاباز بټي د وجنې پاړه خبره کړې ده او لیکي چې یو بل غږ چې د لانجمن ګستاخ رسول په قانون خبرې کړې وي غلې کړې شو. لیکوال ندیم پراچا لیکي چې د گورنر سلمان تاثیر روستو دا دوی ملوی وجنه ده او تر څو به دغه عناصر معصومه خلک حلالوي او وجنی به. لیکوال زیاتوي چې دغه عناصر خو نه د حکومت نه ویریږي، نه هم د ریاست نه، او نه هم د هیواد د قانون نه. حکومت ډیر کمزور دی او د خپل ځان بچ کولو لپاره د دغه عناصرو لخوا بلیک میل کیږي. ندیم پراچالی کې چې د سو کلونو راځي د پاکستان په مدرسو، سکولونو او اوس په میډیا د خبرې کیږي چې دا هیواد د اسلام په نوم جوړ کړی شوی دی او یوازې مسلمانان دلته ژوند کولی شي. اقلیت چې د پاکستان شهریت لري هیڅ حق نه لري او دوی د هیواد د آئین نه په سماجی توګه او په کلتور دی یوازې کړی شي. لیکوال ندیم پراچا مقاله کې زیاتوي چې اوس د پاکستان په ریاست څوک هم اعتماد نه کوي او هغه خلک هم اوس په شاشې ودی چې پاکستان تکړه لیدل غواړي. لیکوال ندیم پراچا لیکي چې شاباز بټي نه یوازې په دې خبره وجل شو چې هغه د انسانانو جوړ کړی قانون باندې نیوکه کړې وي، بلکې هغه یو عیسائی هم وو، خو سلمان تاثیر هم اقلیت وو، هغه سنی وو خو سیکولر او آزاد خیال وو. لیکوال ندیم پراچا لیکي چې پاکستان کې ټولنو خپل ځان یوازې کړی دی او خپل ګیر چاپیری دیوالونه وهلي دي. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې ټول مذهبي مسلکونه او لسانی ګوندونه به یو ورځ په دې خبره پوه شي او د خپل صفونو کې به هغه کسان بهر کړي، خو تر هغې پورې به ډیر د شاباز بټي او د سلمان تاثیر په شان غږونه غلي کړي شوي وي او دا به ډیر ناوخته وي.
د ګلیاز نمو د ورځپاڼې ډان د مقالې مهم ټکي اوریدل.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د امریکا نه شایع کیدونکې ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې ډیوډ اګنیشس لیکي کې د شي چې پاکستان کې د دوو کسانو د وجنې په تور نیول شوی امریکایي وګړي ریمن ډیویس په کیس کې د خون بها د اسلامي طریقې نه کار واخیستل شي او مسله د مقتولینو کورنۍ ته د پیسو پور کول سره حل شي. بشیر گواخت د مقالې مهم ټکی راخستی.
ډیوډ اګنیشس په خپل مقاله کې د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا لیکي چې تیر میاشت د دوو پاکستانیانو د وژلو په تړاو نیول شوی امریکایي وګړي ریمن ډیویس د کیسې حل لار داده چې د مقتولینو کورنۍ ته خونبها ورکړل شي. د لیکوال په وینا دا حل به د سعودي عرب او عرب اماراتو په شان یوه اسلامي منځګړی ته ضرورت لري چې د مقتولینو کورنۍ ور وغوښتل شي، په چوپه خوله د پیسو اندازه وټاکل شي، پیسې ورکړل شي او کیس له عدالت څخه واخیستل شي. دا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې یو پاکستانی چارواکي د دې حل په اړه ویلي چې دا جنوبی ایشیا او منځنی ختیځ د رواج او کلتور سره هم سمي خوري. بلخوا د لیکوال په وینا یو امریکایي چارواکي ورته ویلي چې دوی د دغسې هر یو وړاندیز هرکلی کوي. په مقاله کې راغلی چې پاکستان غواړي د ریمن ډیویس کیس له لارې په امریکا فشار راوړي او دا ضمانت ترلاسه کړي چې امریکا دې د پاکستان سره د خپلو نورو اتحادي ملګرو لکه فرانس او برتانیا او یا هم مصر، اسرائیل او اردن په شان چلند وکړي. همدارنګه پاکستان غوښتنه کوي معلومه کړي چې په دغه ملک کې د ریمن ډیویس په شان نور څومره د امریکې د استخباراتو ادارې سی ای ای کسان شته. د لیکوال په وینا د ریمن ډیویس کیس د مارچ په 14 نیټه عدالت ته ځي او امریکا او پاکستان دواړه غواړي دلته له تګ وړاندې مسله حل شي، ځکه په عدالت کې به ډیویس ته کم تر کمه د ټولو عمر قید سزا اورول کیږي چې د امریکا سره به د پاکستان اړیکې خراب کړي. ریمن ډیویس د دوو پاکستانیانو له وژلو وروسته ونیول شو. د امریکایي چارواکو په وینا ډیویس دغه کسان له دې عمله وژل چې غله وو او نوموړی یې لوټ کاوه. خو اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د پاکستان د جاسوسی ادارې یا آی ایس آی د یو افسر لخلې چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي چې ریمن ډیویس دغه دواړه کسان پیژندل. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال وایي چې د دې معنی دا ده چې یا خو دغه وژل شوي کسان د آی ایس آی کارکوونکي او یا هم د کوم ترهګر ګروپ غړي وو چې په ډیویس پسې د هغه د ویرولو لپاره روان وو. د مقالې لیکوال ډیوډ اګنیشس وایي وژل شوي کسان چې هر څوک خو دا واضحه ده چې که د ریمن ډیویس کیس کې پاکستان او امریکا کوم جوړ جاړي ته ونه رسیږي او نوموړي ته عدالت سخته سزا واوروي نو دا به د یو پاکستانی چارواکي په وینا ډیره خطرناک وي.
دا بشیر ګواخ چې تاسو ته د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې غټ ټکی واورول.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
او دا وخت په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر د کورنۍ ورځپاڼه مهم ټکی راغونډ کړي، راځي چې په ګډه واورو.
نن ټول مقامی د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو د کمشمیر تپو وفاقي وزیر شهباز بټي د وجن خبر په سرخو کې خبر کړي دي. ایکسپریس، جنگ، نوی وخت، آج، مشرق، دی نیوز، ډان او ډیلی ټایم ورځپاڼې لیکي چې د کمشمیر تپو وفاقي وزیر شهباز بټي پرون د مور د کور نه را روانو چې موټر کې سورو کسانو په ډزو وژلو او د شهباز بټي د وجن پړه ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم تحریک طالبان په سر اغستې ده. ورځپاڼې لیکي چې د مسیحي ډلو مظاهره په ملک کې رواني دي او د درې ورځو د غم مانځلو اعلان یې کړی دی. ایکسپریس او نوی وخت ورځپاڼې د شهباز بټي وجنې د پیښې په ترڅ کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی داخلي لیکي چې ترهګري خطرناک حد ته رسېدلې ده او د دې په بشپړ توګه ختمون لپاره به کوټلې کړن لاره جوړولی شي. د پېښور نه خبرېدونکي ورځپاڼې آج د خیبر پختونخوا د کابینې غونډې خبر خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکي چې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا امیر حیدرخان اوتی مشرۍ کې د کابینې غونډه کې د پېښور لپاره د درې غټو منصوبو منظوري ورکړې شوه چې پکې د بسونو غټې اډې نه نشتر آباد پورې فلای اوور، د نشتر حال نه د باچاهان چوک پورې فلای اوور او د چاسدی روډ نه د بچگی روډ پورې رنگ روډ شامل دي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه د صدر آصف علي زرداری د خلی لیکي چې زه به زر تر زر د پنجاب دوره کوم او ټول ټاکنې به په خپل وخت کیږي او دا چې راتلونکي کال به د ولس د خدمت کال وي. نو موړې ورځپاڼه د لوبو په حق له خبر له هم اهمیت ورکړې دي. ورځپاڼه لیکي چې نن به د نړیوال کپ کرکټ لړکې د پاکستان، د کینیډا او د جنوبی افریقا د هالینډ سره مقابله وي او اوس راځو د اداریو اړخ. نن ایکسپریس ورځپاڼې خپل ادارې د کمشمیر تپو وفاقي وزیر شهباز بټي د وجنې لړکی لیکلی دا. ادارې لیکي چې تیر ورځ د کمشمیر تپو وفاقي وزیر اسلام آباد کې نامعلومه کسانو په ډزو وجلو. ادارې لیکي چې شهباز بټي ته سو وارې د قتل دړکې ورکړې شوې وي او په دبانې دباو هم و چې خپل دریض بدل کړي، ولې هغه به انکار کولو او دغه شان نوموړي د سیکورټي غستونه هم انکار کړی وو او ویلي وو چې دته صرف د دفتر په وخت سیکورټي ورکړې شي. ادارې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې اوس د نورو مهمو شخصیاتو حفاظتي ګامونه سخت کړی شي او حکومت له پکار دی چې نور د کمزورۍ مظاهره نه کوي او په قانون په سختۍ سره عمل وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې لیکي چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دا دعوه کوي چې موږ خپل عملداري ټوله صوبه کې په ځای کړې ده، خو ولې د لونخل د جنکو په کالج د لاسي بم غورځېدو وروسته د حکومت د دې دعوې نه پرده پورته شوه. ادارې لیکي چې د تیر سو مودې راسې د خیبر پختونخوا په مختلفو اسکولونو، کالجونو او د دې سربېره په نورو مهمو ځایونو باندې حمله کیږي. باید حکومت لپکار دی چی دتشو بیانونو پزی عملی گامونا پور تکڑی.
گرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال رادیو خپرونه همیشه اورم او ډیره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه اورئ چې د پیښور په وخت سهار د 9 بجو نه پیلېږي او تر ماښام شپږو بجو پورې دوام لري. دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې دی. راځي چې د فرخنده وزیر نه د خبرونو سر ټکی واورو.
په هنګو کې یو ځانمرګي برید شپږ تنه وژلي. د پاکستان حکومت وایي د اقلیتي چارو د مرکزي وزیر شهباز بټي د وژنې پلټنې پیل کړې دي. بلخوا امریکا او ملګرو ملتونو د شهباز بټي وژنه په سخت ټکو کې غندلې ده. د لیبیا ولسمشر معمر قذافي وایي واک په نه پرېږدي او په هیواد کې هیڅ لوی مظاهرې نه دي شوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي دوی د طالبانو سره د جوړجاړي عمل جاري ساتلې. امریکا او ناتو په افغانستان کې په یو هوایي برید کې د ماشومانو پر وجنه بخنه غوخته. او نن بعد د سریلانکا په کولمبو کې د پاکستان او کینیډا ترمنس د کرکټ لوبه کیږي.
دا وا فرخنده وزیر چې تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کړل. او قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې د یو ځانمرګي برید پترس کې د درې پولیسوالو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. زمونږ خبریال غلام غوس د هنګو د ډي پي او عبدالرشید نه د پیښې په اړه پوښتلی. هغه وایي
دا بایپاس روډ باندې شوی دا سپینخوره ایریا ده کنه. او دا ډبل کیبن گاډیو هغه کې 300 تر 300 کیلو پورې دغو بارودي موادو زمونږ چوارې موبایل ورته مخې ته ورغلی دی. او هغه چې لیدلې نو دې داسې راتاو شوي دي چې زمونږ چوارې موبایل خواته ورغلی دی. زمونږ پولیس والا خواته ورغلی دي نو دې بلاسټ شوی دی. هغه کې زمونږ درې کسان شهیدان شوي دي او درې کسان زمونږ زخمیان دي. ټوټل وژل شوي کسان شپږ.
خجی نو کتاسی د دماکی د نویت په باره کې مونږ ته دا وایي چې دا یا خودکش دماکو کنه داسې نه
تپړې وایي. خودکش دماکو.
خجی نو په دې کې نور څومره زخمیان دي او څومره زخمیان کم دي تر سوال شوی؟
دې شونه د شلو نه تر 50 پورې عام سیویلین زخمیان دي. او هغه مونږ هغه کورونه را پریوتي خو شا کې هغه مونږ دا ملبین رويستي دي او اسپیټال ته رسیدي دي.
دا او د هنګو د پولیسو مشر ډي پي او عبدالرشید چې هلتا په پولیس باندې شوې د ځانمرګي برید په اړه یې تازه حال راکو. په دغه برید کې د دریو پولیسوالو په ګډون شپږ تنه وژل شوې دي. د پیښور ښار په کارخانو مارکیټ کې د تیلو په یو ټانکر کې بمی برید شوې چې په نتیجه کې دغه ټانکر سوځیدلې او خواوشا مارکیټ کې ځینې دوکانونو ته هم زیان رسولې ده. په خیبر ایجنسی کې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری د پیښې ځای ته ورغلې او دا ریپورت یې را لېږلې چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
نن سهار د خیبر او پیښور ترمنځ د کارخانو مارکیټونو مخې ته په افغانستان کې مېشت نیټو ځواکونو د پاره تیل وړونکو په یو ټینکر کې بمی چاودنه وشوا چې په ترڅ کې په دې ټینکر او شاوخوا دوکانونو باندې ور ولګېدو. د پولیسو د وینا تر مخې په دې پیښه کې چاته سزانی زیان نه رسیدلې، خو ولې ټینکر پکې سره د 50,000 لیتر تیلو وسوځېدو او شاوخوا شلو دوکانونو ته هم زیان واړولو. د دغه پیښې په حق لباندې یو څو عیني شاهدان مشال ریډیو ته وایي.
عبدالولی دلتا مونږ یونایټډ پلازا کې دوکان دی. موږ په دې راکې ناسو چون اشته دا او په دغه کې بس یو درا زوشو چې راو ته بس لګي شروع او ټینکر ور اخستې او ملک تاج مارکیټ او عوامي مارکیټ او خبر مارکیټ دې ور سره الگ الگ ور واخستې. اوس بس دا حالت چې گاډه خو مکمل تور سره وسو تبا شو.
زحمد علی دلته دکان دی. دلته اوس ټینکر اطلاق دی کې بم کې راخلا شو چوکي بس دا یو گاډه اوس نور دا غاړو کې کوکی چې دا اوس وی سره هغه ملک تاج مارکیټ سره ملک تاج عوامي مارکیټ سره کومي کوکی وی خلکو هغه ور واخشته. اوس کابو بس لګه مندلې یو گاډه راغله بس ور مړکی کوشش لګیا دی سمړ شو نور لګیدل اوسم.
د دغه پیخ په حق لباندې د پیښور حیات آباد سرکل ڈی ایس پی خورشید وائی
نتیجے سر لاسٹ آواز لگے دھماکے آواز اور سرا یو دم غور لگی ارے ٹینکرس کے مخامخ دغل تلان دن سرے ناگر دا سے معلوم ہے جدا دے کسان پلا میگنیٹ ٹائم بم سیٹ کرے دے اور پا سب پاسے لباد دا چکن دن بلاس شوئے نہ دابو دی دابو بیا ون دادا کی تفتیش کی چیرا دا کم دے کے لگے چالک بولے سنگلے کا خود ایک لڑ رہے اور دا کنڈکٹر غفلت دے داغی پولے دا شیر داغی دا غفلت پولے شیر نہ دا اللہ میرا بنے جانی نقصان نہیں شو پر ٹائم بندے تا پولیس موبائلز موجود پر ٹائم کال چلے دے لے فائر بریگیڈ دستے کی دا پی ڈی ایم اور سی بیا دا نو سٹی نمبر اغلن
د ذکر وړ دا چې په تیره هفته کې هم په پیښور رنگ روډ باندې د نیټو په ټینکرو کې د بمی چاودنو له امله څلور تنان مړه او لس ټینکر تباه شوي وو او د دغه پیښې پړه لا تر دې دمه چا په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې خو ولې اکثر وسلوال طالبان د دغه بریدونو پړه په خپله غاړه باندې اخلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
قدر منوریدونکو، د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په زیاتره برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده. د ډیر اسماعیل خان په حسن خیل خورا خیل کلی کې د دې بارانونو له امله یو کور پریوته چې په ترس کې درې ماشومان مړه شوي دي. په دې اړه د سیمینا نور تفصیل د مشال رادیو خبریال سیلاب محسود په دې رپورت کې راکوي.
ڈیرا اسماعیل خان، سویلی وزیرستان، ٹانک، لکی مروت، انیمے قبائلی سیمے جنڈولا او درا زندہ پسیمو کشے دیوے افتے را سے کلا تیز او کلا رو رو برانونو سلسلہ روانا دا چھ دیکھو میں پر نتیجاک شے دے ڈیرا اسماعیل خان دلوی دیس طرف تا دے پنزت سرویش کلومیٹر پا فاصلہ آسن خیل خورا خیل پا کلک شے دے یو کور چھت را پریواتلو پا وقت درے بچون چومرون ای درے نا دیار لاس کالا دی او دے یو زائی قبائلی کا کڑخان بچو وشول شی پا آغاز زائی مڑا او کڑخان پا خپلا پکش پر ہر جلائی شا یو زائی قبائلی افسر خان دے دے پیش پا براک شے دا سے وجا غی دا
افسر خان شیرانی بیگا دش پی پا خورخیل حسن خیل کشی یو کوتا غرزی دلی وا درائی بچی او یو ماشوم دا کوتی لان دی نو اچانک دا کوتا اور باندراو غرزی دا درائی وارا پا حق رسی دلی دی.
مشال ریڈیو چھ دے مارک جوبلے دے پیش پا براک شے دنی میں قبائلی سیمے درازی دا دے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ احمد خان وزیر سرا رابطہ وکڑا اغوئی دے پیش او پداکش دے مارک جوبلے پخلائی وکڑلی او زیادہ یکڑا
دا ایسی کی ماں واقعہ شہیدو پا اصل خیل خورا خیل کلی کے برو ما دیواز کمرہ رنگ شہیدو پاکے کے دے بچوں نے نقصان سوئے دے داغا او دے دغنا مخی چو برو مینہ کے کیم نقصانی نا شہیدی مالی و جانی دا میرا سرکار تا دے 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 پر امداد رو غشتا دے و انشاءاللہ دے تا اور ڈیو
ککڑ خان سرا دا ٹول قبائلیون تا دے مالی امداد ورکڑائشی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مو ریپورت کې واوریدل، د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د بارانونو لړۍ روانه ده. هلته په بلوچستان کې هم د بارانونو او واورې ورېدو لړۍ روانه ده. تیره شپه د دې صوبې د زیارت په سیمه کې یو ګاډی چې د کوټې نه د زیارت په لور روان و، د سیلابي ریلې ښکار شو چې په نتیجه کې دوه کسان مړه او یو ټپي شوی دی. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نیاز موسی خیل د نور تفصیل سره.
دا پیشه تیر شپه د زیارت د کسو په سیمه کې هغه وخت رامخته سو کله چې لکوټې څخه یو گاڑی د زیارت پر خوا روانه و چې ناڅاپه د سیلابي ریلې شکار سو. د پولیسو په وینا په گاڑی کې سلور کسان سپاره وو چې دوه کسان پکې مړه شوي او د یو حالت تشویشناک دی. د زیارت ځای اوسیدونکي او خبریال محمد یعقوب کاکړ چې د پیش ځای ته په خپل ورغلی وو، د پیش په حق له مشال ته وویل
تقریباً
شو نو یو سیلاب دا چې کوم لسپره راځي دغه سیلاب د پرکاسو باندې تیریږي سارا گورنای دوری زی گاڑی چی ٹھیکیداران پکشی و پجارو گاڑی چی روان وا نو پدا کس ماند چی تو مان گیو تو کس پمین کی دتی ماند کی دا گاڑی نیاز یوڑا تدی کی دو کسان مرسول او نو دو کسان د کلی والا او کوم اچ پکشی والا او ہا خلقو ہمت تو کا دو کسان بچاو کو دو مرسول او دا خلق نہ خل چ مول معلومات کی دا کوٹ بوسی دو کی او پشارہ کی د کولی لزان
ٹپی سوی کس د دربلین د پارا کوٹی تا راوڑل سوی او دمڑ کسان بنن لمس پیشین روستا خاورو تا وسپارل سی پا فوری توگا دمڑسو او جوبل کسانو نمونه معلوم سوی ندی خو پولیسو یوازی دوم رویلی چی تعلقی لکوٹی سخه دی دا یادونی ورده چی دا کوٹی پا شمول پا شمالی بلوچستان کی لطیر اتوار سخه شروع سوی بارانو لگر شمیر مالی تاوانو سره سره دا زانی تاوان دا تازه پیش هم را مخته کرا او میکمه موسمیاتو لا هم تراتلون کی سلوی ساتو پوری پسیمه کی دا نور بارانو او واورو اٹکل کرده دی نیاز مساخیل مشال راڈیو کوټه
پختو وای مشال ریڈیو وار
قدر من اوریدونکو که پختو وای مشال ریڈیو اورې زکه چې مشال ریڈیو هر ورځ تاسو لپاره په پختو ژبه نه ساعت خبرونه لري د خیبر پختونخوا حکومت ویل دي د اتلسم آئینی بدلون لمخه چې صوبې ته کوم 15 وزارتونه ورکړل شوی په هغه کې د مرکزی حکومت برتی نه کوي د دې ترڅنګ د تعلیم او د صحت محکمې او د هغه سره چې کوم 15 نور محکمې ویل شوې دي هغه هم زر تر زر صوبې ته ورکړل شي په دې اړه د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال خالد خان نور حال راکوي
د خیبر پختونخوا حکومت د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په آئین کې د اتلسم بدلون نه وروسته هغه محکمو او وزارتونو کې نوې برتیانې نه کوي کوم چې به سخت کال صوبو ته حواله کیږي ځکه چې په دغه نوکرو صرف د صوبو حق دی په دې کله د صوبې د اطلاعاتو وزیر میافتیار حسین مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی صوبو سره په دې خبره راضي شوی چې مرکزی حکومت په دغه وزارتونو کې نوی برتیانی نه کوي خو اوس دوی ته پته لګیدلې چې ځینې محکمو کې برتیانی پیل شوې دي ښاغلی اختیار حسین اول د خیبر پښتونخوا حکومت ته به دغه نوی برتیانی نوی منظور او د دې محکمو اختیار اخیستو وروسته به صوبایي حکومت دغه نوکریانی ختموي هغه وایي
د اتلسم ترمیم په حواله باندې بالکل مونږ دا یو کلیر موقف او وزیر اعظم سه په دې فیصله کړو چې د اتلسم ترمیم نه پس چې کوم دې په مرکز په دې محکمو کې به هیڅ سمته برتای نه کیږي دا غیر شکایت موجود بیا وزیر اعظم سے بوئی چدا کمی برتای شیوی دی دا غیر آئینی دی و غیر قانونی دی دا بخکل غوالی و نوری برتای مکوی دا غیر پس تا بیام شکایتو نشتا لحاظه مونگا چی کم دینو مرکزی حکومت تخواست کو چی دا دی برتای چی کمی کیگی دا دی زر تر زر رکو شی او چی کمی اخشتی دا تلسم ترمیم پس دا دو باسره شی کنین صوبه چی کم دی دا تلسم ترمیم نا پس تا چی کم سڑیم برتی شوی دی آغا برتی چی کم دینو مونگ باغوی سرا نمان
پا پی خور که دا ٹریفک ستون دی حل کولو او دا پر مخت تګلوی پروجی پیل کول په حق لمیا اختیار حسین وای چې د صوبی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په پیښور کې د دوه لوی پلونو او سړک منځوري ورکړې چې زر تر زر ما پرې کا شروع شي
ډیر وخت نه چون کې زمونږ دلته حالات داسې چې مونږ ټول ای ڈی پی فریز کړي و اوس چون کې وزیر اعلی صاحب چې کم دینو دا غې د ډی فریز کولو اعلان کړی دی او پاغه کې د پیښور میگا پروجیکټ چې کم دی خاص کر د رینګ روډ مسله و دلته چې کم دینو اور فلایز د ټریفک پرابلم ډیر زیات و پاغه کې کم دینو دعا اور فلائی داغه منظوری ورکا یو چې کم دینو گل بہار اور فلائی دغه یو بل چې کم دی هغه زمونږ دلته د رحمان بابا چوک او د باچا خان چوک د دې ترمنځ د نشترحال نواله باچا خان چوک پورې اور فلائی چې کم دینو هغه به جوړیږي چې د رنګ روډ کم نیمګړی منصوبه ده او هغه پورا کول دي داغه په حوالہ باندې چې کم دینو مونږ د 400 روډ نواله تر پجاګی روډ پورې داغه منظوری ورکا او ان قریب به پاغه زر تر زر چې کم دینو کار شروع شي
د یادونه وړدا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د قهرجن سیلاون رستو د پرمختګ ټول نوې کارول د پاره پنګ فریز کړي یا اشاره کړي وا او د پیسې د سیلاب ځپلو سیمو او خلکو بیا ودانه او خیر خیګړي د پاره ایښې وي خو اوس صوبایي حکومت په بجټ کې د کلیس پرمختګ کارونو یا انیول ډیولپمنت پروګرام کې د نوې سکیمونو د پاره پنګ بیا خلاص کړي خالد خان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر
قدرمن اوریدونکو د تیرې سمودې راهیسې په قبایلي سیمو او بندوبستي برخو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د سکولونو د تبا کولو لړۍ روانه ده. د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر په بنو ضلع کې د تبا شوي سکول په اړه دا ریپورت لري.
د 1300 کالونو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو او بازي بندوبستي سیمو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په 14 موادو سره د سکولونو الوزولو لړۍ روانه ده چې تر اوسه په یو شمېر سیمو کې په 100 سکولونه الوزول شوي دي. د سکولونو دوران دغه لړۍ د ضلعبنو په ګڼ شمېر سیمو کې هم دوام لري چې تر اوسه د 1.5 درزن نه زیات د جنکو او ماشومانو سکولونه په بیلابیلو سیمو کې الوزول شوي دي. ګورنمنت ګرلز پرایمري سکول شیر دراز ماندیو یعنی د شمانو انجونو د سلوارم ټولګي پورې د زده کړو یو سکول د اکتوبر میاشتې په 25 نیټه باندې د شپې 1 بجې د نامعلومو وسلوالو لخوا په بارودو سره تباه کړی شو. د جنکو دغه سکول د بنو بازار نه په 8 کیلومتره سویلي اړخته ماندیو سیمه کې په کال 2003 کې د سلوارم ټولګي پورې ماشومانو جنکو د پاره شروع کړی شو چې پکې تر 200 پورې د سیمې انجونو تعلیمي زده کړې کولې. د دې سکول ماشومان انجونې د سیمې په نورو سکولونو کې پارزي توګه اوس دکړه کوي. د الوزول شوی سکول یو ماشومه سایما چې په سلوارم ټولګي کې زده کړه کوي وایي چې دوی غواړي چې لوړې زده کړې وکړي او ډاکټرا یا معلمه جوړ شي.
مو ته سکول ډېر خوند راکوي. دوام لمبر سره مې فلور مې غواړي چې سکول تر سره هغه ډېر امید ده چې سکول د سچ ماستر یا ډاکټرا جوړ شي. اوس چې د مکا او شلا بز ډېر خپا چې مې سکول یې نه ډنګ اس مې سبق چیرې وي سبق مې انده ول سکول مې ډنګ د مسو نه نر ترسي مې حکومت ته یې چې سکول مې زر جوړ
یو بلا ماشومه سوناب چې په قاعده کې سبق وای د خپل تعلیمي شوق په اړه صدا سی وای.
میز سکول یا نشته د میز یا نیست میز می یا نشته لا یا سکول می غوړم ځم مډر مینا د فیچر کې ته سبق زه غوړم ماستر چې جوړش
د دې الوزول شوی سکول یو ځنې معلمه معرفت جهان وای چې کله دوی د سکول دورانې دوه څخه خبره شوه نو ورته ډیره صدمه ورسېده ځکه چې د 13 کلونو نه دوی په دغه سکول کې ماشومانو ته زده کړې ښایي او ورته د خپل کور په شان ښکاري.
ګاډي کې کېنه سم نو لګته مخې لارو نو ما د ګاډي ول چې وې ته را دي تاسو سکول کې دھماکا شې نو تاسو کې نو کوي چې ما ځکه چې زه د سکول کې بینه ام کنه بل ټیچر ما سره نشته دا زه لکه هېډ ټیچر ام او لکه په بچ بچي او ټوله ریسپانسبلټي ما ده کنه نو زه ډېره زیاته لکه وویل تم ډېره زیاته چې کنه کومې ریزې نه دھماکا شوې ده کنه نو بچي اوس نه رسي لګي ځکه چې خلک هر بندای چې ما بچي دي ما بچو باندې چې څو نشي نن دھماکا شوې ده کې دې شي داسې هم میته کوم سکول ته لاس وو دھماکا وشي بیا
د دې کلی یو مشر اسرار خان چې په ماندیو سیمه کې دوی د الکانو او انجونو د پاره سوسو سکولونه د حکومت نه منزور کړی دي غوښتنه لري چې حکومت د دوی په سیمه کې د سکولونو الوزولو مخنیوي سره سره وران کړي شوی سکولونو د بیا ودانې کار پیل کړي.
د مو پلور شي کیبو هغه داسې د تعلیمي خلک سره ګرځیدلو د میش په کلی شه یې پرایمری سکول چې په یو سکول شه یو ویل چې اونه وتلا ماستر اس لپ چې دا وی د انګريز دا وروي به دغه نه بعد دوام پوزیشن شه مې بابا مې د شزه سکول خلاص یا کینان چې دغه نه ډېر ډېر یې خو ماسترونه جوړشلې ولا لام چې سمره سمره خلکو نه تلای خپل واسه دا کوشش مې وکړو چې دغه خلک ته منسه شعور په شپې دوه شي په دغه چې بیس خو بل اچار ونه بغیر د کېتی باړي نه دا مې نه په پېری چې دا خلک دا ویلې کوي ویلې مې دغه سکولینه رنګای
که یوې خوا ته موجوده تعلیمي نظام نیخ په نیغه د ترهګرۍ ښکار کیږي نو بلې خوا ته ملګري ملتونه وایي پاکستان یو داسې هیواد دی چې د سکولونو په وچنده زیاتې پیسې په وسلو خرڅوي. سامان په دغه ادارې په خپل نوي خپور شوي رپورټ کې ویلي دي په سیمه کې روانې جګړې په خیبر پښتونخوا کې یوازې په کال 2009 کې 6 لک ماشومان اغیزمن کړي. د ملګری ملتونو د دې رپورت نو تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
د ملګرو ملتونو د زده کړې د ټولو لپاره د څار د ادارې د کال 2011 رپورت وایي چې په پاکستان کې د وسلوالې شخړې په تعلیم اثر بيخي لپامه غورځول شوی دی. د رپورت په وینا دغه کړکېچ غریبي نور زیاتوي معاشي او د هیواد مجموعي پرمختګ مخه نیسي. رپورت په خیبر پښتونخوا کې د هغو سیمو ذکر کوي چرته چې په کال 2009 کې د جګړې او بې کوره کېدو له وجې څخه 6 لک ماشومان یو کال یا تر دې زیات وخت سکول ته په نتلو کې ځای کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه رپورټ زیاتوي چې د نجونو او هلکانو پر سکولونو باندې د بریدونو بیلابیلې وجې دي. په دې کې یوه وجه دا هم ده چې وسلوالې ډلې فکر کوي چې دغه سکولونه د ریاست قوت زیاتولو کې رول لوبوي، ځکه نو د دوی په فکر سکولونه په نشه کول جایز دي. رپورټ وایي چې د امنیتي ځواکونو په سکولونو کې اوسېدل د ریاست مخالفه ډلو لخوا د سکولونو په نشه کولو بل وجه ده. رپورت وایي چې په دې وروستیو کلونو کې داسې فکر کیږي چې مذهبي مدرسې داسې ځایونه دي چېرته چې د ترګرو د پیدا کولو کنجایش پکې زیات دی. خو د رپورت په وینا داسې ډېر کم شواهد دي چې دغه خبره سمه تایید کړي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور سازمان د پاکستان د فوج خرچ او پرو پرایمری سکولونو باندې د ریاست لخوا خرچ له یو بل سره پرتله کوي. رپورت وایي چې پر فوج ډیره زیاته خرچه کیږي او کچرته د فوج د خرچ پنځمه برخه هم په سکولونو ولګیږي، نو دوی به د پرایمری تعلیم نړیوال معیار ته ځان ورسوي. د ملګرو ملتونو دا رپورت یو بل موضوع هم چیړي او هغه په پاکستان کې په اردو ژبه د تعلیم ورکول دي. رپورت وایي چې په پاکستان کې شپږ لوی او اته پنځوس وړې ژبې ویل کیږي، خو په اردو ژبه کې زده کړې خلکو ته د پردیوالي احساس ورکړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په پاکستان کې 80% کسان داسې دي چې تر 15 کالو کم عمر لري، خو د رپورت په وینا په روانه جګړه کې لیدل شوی چې په وسوالو ډلو کې ځوانان په زیات شمیر کې دي. د ملګرو ملتونو د رپورت په وینا په کال 2001 کې د 8 او 14 کالو په منځ کې 59% غریب ماشومان له سکولونو بهر وو، خو په شتمنو کورنۍ کې دا فیصدي 15 وه.
دا مشال ریډیو دا
د حکومت لخوا د تیلو په بایو کې د زیاتوالي خلاف په کراچۍ کې ترانسپورټرانو د هړتال اعلان کړي چې له امله به په کراچۍ کې خواوشا 3000 د سورلو ګاډي نن نه چلیږي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
کراچۍ ترانسپورټ اتحادیه مشرانو ارشاد بخاری او سید محمود افریدی په ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې په ملک کې د تیلو بیو د لوړېدو په ضد نن د زیارت ورځې څخه ترانسپورټران په کار بندیز لاس پورې کوي، او چې ترڅو حکومت د تیلو بیې راکمې کړي نه وي تر هغې به دوی خپل احتجاج ته دوام وربخي. د یاد شوي اتحادیه مشر سید محمود افریدی مشال رډیو سره په خبرو کې د احتجاج لاملونه دې ټکو کې بیان کړل.
3 مارچ جمعرات ورځې نه مو په بغیر موینه مده هړتال ته پر وزو، ولی چې دا ډیزل دومره ګران شو چې دې کې موږ غاډي چلاول نو ډیر مشکل شول، او څوبري چې دا ډیزل واپس نیر سي نو مو هړتال باندې نه مو دته مانی چې کوم هړتال شوه دا کوم مو یونین فیصله کړی دا هغه مو ډیزل کمې دوه پر کړی چې څومره پر ډیزل نه کم شي نو مو دا هړتال نه واپس نه رجو هړتال به برقرار دي. دا چې دې دوه ته دا تقریبا 18-19 جوړیږي، دې کې بسونه دي، مینی بسونه دي، کوچونه دي، اور دې سره سره موږ سره ایر کنډیشن اور نان ایر کنډیشن جو حیدرآباد او سکرا پر چلیږي هم به موږ حمایت اعلان کړو، هم سره په میټینګ کې ناشو او هم یو چې موږ ګاډي بند کړو.
د ټرانسپورټرانو د کاربندي زروستا د کراچۍ خار لټولو سرکونو څخه د سورلو بسونه ترې تم دي، او سرکونه خالی خالی په نظر راځي چې له عملې خلک د سخت ستونزو سره مخ دي. د سورلو بسونو نه علاوه د کراچۍ څخه د ملک نورو برخو ته مالوړونکو ګاډو اتحادیه آل پاکستان ګډز ترانسپورټ هم د نن څخه کاربندي اعلان کړی دی چې له وجې د کراچۍ څخه د ملک نور برخو ته مالوړون کې لارې په مکمل توګه بند دي. هلته بیا د سند صوبې د ترانسپورت وزیر اختر حسین جدون ویلي چې د ترانسپورټرانو د شکایتونو ختمولو په حق له هغوی سره په تماس کې دي.
سلسل پرون نظر علي سره تکي ما چونکه دا خو پورا پاکستان لکه ټول صوبو کې ترانسپورت چلےږي او ټول صوبو ترانسپورت باندې اثر دي، او بالا لغه د کراچۍ د دې د سپکار دي چې موږ سره دا چې موږ کې تعاون کړي ول چې موږ سره همیشه تعاون کوو، چونکه هغه بس یو ورځ چې وایي آئل پرایس کم شي نو هغه خو فیډرل سبجیکټ هوګرا مسله ده، او بیا هم چې په دې باندې او ما چې هغه کې صدر صاحب چې موږ په دې نظر ثانی کوو.
اختر حسین جدون زیاته کړه چې پوره هڅه کوي چې ترانسپورټران په دې راضي کړي چې کاربندیز ختم کړي، او د کراچۍ خاریانو ته د ترانسپورټ د کاربندیز څخه اوختي مشکلات زر تر زره ختم کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
په ودونو کې د هر چا چې زړه غواړي په خنخه کارت خپل خپلوانو او یارانو دوستانو ته د خپل خادي بلنه ورکړي. خو د ګرانې په دې دور کې ځینې خلک د کارډونو د لوړو قیمتونو شکایت کوي. په دې اړه د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د نور تفصیل سره.
کله یو پلوه د ودونو سیزن پر مخ روان دي، نو لبل پلوه د پیښور په قصه خانې بازار ډکی نالبندې کې کارت لورون کې د بازار له نشوالي شکایت کوي. بلال کارت سنټر چې د 1300 رئیسی د ودونو د کارت عمده مرکز دی، مشال ریډیو ته وویل چې د 1300 کلونو رئیسی بازار سوړ دی.
سلوی قالو شو د کار کې مونږ سر جګم ورټي سونا ردان جګم دی غدرې نیم سر په سګړې نه والے 70 دا ګړې سګړې شتا دی. زیات جګم خلک علي 10 روپے کارت یعنی 1000 روپے سګړې 1200 1500 بس دی نه. زیات جګم دی سوګ نه راځي. یو نیم گاګ چې د کال کې راشي هغه قیمتي کارت علي یا میاشي راشي بازار بس تقریبا دو کال خو شو جی ډیر زیات سوړ دی. د دماکو په وجه حکومت پالیسیانو په وجه تر ډیر زیات ډیسټربنس دی ټیکس په وجه.
یو تن چې د کارت اخیستلو لپاره ډکی نالبندې ته راغلی او د کارتونو لګرانې سر ټکوي.
معلومه مجد دی زرا غلو ما کارونه غشتو د پاره دلته شراغه مېره مونږ یې ان کې ست عادت ساتلو ول دوه کارونه بوله خدل تر ټونه انتهایی اوچت دی. کم اس کم کارت شو ګورې نو عام نارمل رینج ولا چې کندي 8-10 نه بره دی. کور نه یو سوچ کول او شهر 500-600 کارت بجول کو چې دلته مریټو کا تو اندازه مو غسته د ټونه ډیر زیات اوچت دی. مې ډیر زیات دار یو شو اوچت دی.
په خو به د کلو او باندو په کچه د غم خاده خبر د کلی د خدمتگار په خله کور په کور رسیدو. خو اوس چې خاري کلتور تر کلو غزیدلې نو د کلو خلک هم د واده لپاره کارتونه چاپوي. ام دې خبرې ته په اشاره کولو سره یو کلیوال وویل
زمانو نور الحق دې مکه ودا شو چې کور کلی کې بوادو ملک ناظر ته لسور کاغه په کور په کور ګرځیدو او خلک به خبرول چې سبا واده دې تاسو دې جته راش اوس چې وګورو دا والا کارتون ځان ډیر خرچه ده.
خو یو تنزلمی به په دې باور دې چې داسې وخت ډیر ژر راتلونکي دې چې د موبایل د میسجونو یا پیغامونو لاره به ډیر خلک د ودونو بلنې لیږي او د کار چاپولو روایت به لمنځه لاړ شي.
زمانو عبد الله د روزه باندې باور یم چې نورالدین کې کوي چې د واده کارډونه ماډونه او شینه دام نو څوک نه چاپ کوي. د په ځای هم خلک یو بل د میسجونه لیږي. اس ام اس کاسټر په نوم باندې او د غلې سافټویر هغه په ذریعہ باندې بس خلک ټول صرف ټلیفون نمبر یو لیږي او په یو ځای باندې ټول خلکو د میسج لیږي. نو هم دغه رنګ چې د نت په ذریعہ باندې ایمیلونه ولیږي او بلته د کارډونه دغه به ختم شي.
خو یو شمېر خلک به په دې نظر دي چې په پښتني ټولنه کې به د موبایل او یا انټرنیټ بلنو ته د کارت په وړاندې ترجیح ورنکړي شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
او سورزو بلوچستان ته د بلوچستان حکومت په کوټه کې د بسنت چې پکې بادي وي یا ګوډانی الوزول کېږي باندې بندیز لګولې. دا چې حکومت دا ګام ولې پورته کړ او د دې کاروبار سره تعلق لرونکي خلکو باندې به یې څه اغیز وي، په دې اړه د عبدالرزاق بر دا ریپورت اورو.
د بلوچستان صوبې د مرکز په شمول په بیلابیل شهرونو کې د سپرلی د راتک سره سم د صوبې ځوانان د خپل ساتيري د پاره په هم دې میاشت کې د ګډیانو د الوزولو ایو د بسنت په نامه میله جوړوي. خو د میلې د جوړې د وسخه وړاندې صوبای حکومت په کوټه کې د ګډیانو د الوزولو او رانیولو باندې د یو سلسلور سلويش د پاترنامه لاندې د بندیز لګولو سره پولیسو په سلګونو د ګډیانو دکانونه سلو مور کړي چې د اغا لوجي د ګډیانو کاروباري خلکو ته د زورګونو روپو د تاوان د رسیدو خطر پیدا شوی. دا چې صوبای حکومت د ګډیانو په رانیولو او الوزولو ولې د په یو سلسلور سلويشت لګولې، په دې اړه د کوټي اسسټنټ کمشنر سردار رفیق ترین مشال ریډیو ته داسې وویل
یا د ګډای د شا کور ته واوړي دغه منځي په منځ ته شګړي د پرغاړي کرسي مطلب دا ده انسانانو د پاره ډیر خطرناک ده. په دې کې بعض وخت کوټ خو به هم دا شی کمی ده باندې په دې کې ډیر خلک دغه ځانون زیات دغه بسنت پښپو کې د 544 ولګیږي چې په دې کې مطلب زیات دغه شی کې دغه میاستي ونی مقدار دا شی وي په دغه وجه په دې باندې ته با قاعده پولیس یې نسی راوړي موږ جرمانه کوم. تقریبا په دغه اوس هفته کې ما یو څلور کس جرمانه کړی دي.
د ګډیانو یو کاروباري زولپکار علی بیا په اردو ژبه وویل چې د حکومت لخوا د ګډیانو د رانیولو باندې د بندیز لګولو سره و دوی ته ډیر نقصان ورسیږي.
لوګو کې بس لاکو کمال هم تبا اورنګ بالکل یو ټوټل هماره په 10 دن ته سر معاملې کې کوټه شهر می آج تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس سے خدا نہ خواستہ کسی کی گردن کٹے کیونکہ ہم مرجے وہ نہیں لاتے جن سے کسی کو نقصان پہنچے.
دی وای چې د ګډیانو کاروباري خلکو سره د لکونو روپو د لګښت د ګډیانو مالونه پراته دي چې د اغه څخه به موږ نور تباسو. د وویل چې دا د په خبره د نن ورځ پورې په کوټه ښار کې داسې پیښه نه ده سوې چې د یو چا غاړه دي د ګډي په مانجه پرې سوې وي. د وویل چې موږ و صوبایي انتظامیه ته دا ډاډ ورکړی و چې موږ به اغه مانجه نه راوړو چې اغه د هلکانو غاړې پرې کوي. یو بل ځوان فرید کمال بیا وویل چې د ده په خبره په کوټه ښار کې د ساتیري دپاره داسې ځای نسته چې هلته ځوانان ولاړ سي او خپل وخت په یو ساتیري باندې تیر کړي. د صوبایي حکومت لخوا د ګډیانو الوزول او رانیولو باندې بندیز په داسې وخت کې لګېدلی چې د ګډیانو کاروبار تر ټولو ارزانه دی او هر ځوان یې د 1500 روپو د لارې پیل